اغلی څلویښت کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمیر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خپرونه کې لنډ خبرونه لرو، خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو اعلان. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړه چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې او سیاسي څانګه یې ترهګره نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصرالله د لور زینب نصرالله د وژل کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د خوندیتوب لپاره یو نامعلوم ځای ته بیول شوی دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر علي خامنئي د حزب الله د مشر نصرالله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت کې لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. او روسي خبر دا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواک خبريالانو ته ورکړل شوې ده. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شو. د افغانستان د خپلواک ژورنالستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو، خبرونه همدومره وو. وړاندې تاسو ته د خزو پاړه خبرونه چمتو ده. تاسو یې واورئ. خدای پامان.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
پاکستان افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاک لده خبرې ډېرې وي چې ځینې پال په نیک شګو نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله. اوس ته څوکل کېږي، هتا د پلار کری نه پکېږي. احترام، قدر، ارزښت چې پاتې انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن هم دا موضوع چې روم ملتیا هم وکړي. قدر من اوتن کو دی افغانستان په یوش میر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې نجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کور یې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله نجلۍ نامزد ته سوي، بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پېښه رامنځته شي، یعنی څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چېرته حادثه څه وکړي، دا ټول د دې نجلۍ په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و کسان، یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوی د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ بختۍ راغلی او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي، علم تعلیم او تشنب ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکري منفي دي، علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والي کیسه کوي. وایي له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسر مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ یې خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درمنه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې نجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخت بولي، نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. د ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وه بېکاران، اوس دغه بېکاري لا ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یې نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې د دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دي او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلی ټول کرکوی چې دا بدی پیشی یا دا بدی ورځی چې د کور اغلی आवाज د دیل وږی راغلی نو الته هیڅ څوک سره چلن نه لري بل هغه کسانو چې عقلانی افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولی بدلته هستوی کورنۍ نه دیدلته فراخ کورنۍ دیار کورنۍ نشل غړي لري د ټول له بعد چلن سره مخامخ کېدل دوغي ټول بدی زغمل د هغوی ټول سپیک سپور زغمل د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسائل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله هغه د ځان په اکله وایي
سل فیصده دغه هغه شاید یم خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراس ته ودرېدې دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري که هره پیښه واقعه په کور کې منځ ته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي دا ټوله قصروات یو مېرمنه ګڼي هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلې دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په ځمن کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاون سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا هغه قدر دانۍ ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځې په صفه دا اوسېږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي داسې دا بې قسمت موږ کور ته راغلو کورې ټوله را ټوپ ټوپ کوي البته دوی خپل ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ دا ښځه سره کوم ښه چلند کړی دی که نه دی کړی دا خو نو د خدای پیر شي دی چې منځ ته راځي دوی دا ټوله قصروات د ښځې مربوط کېږي او که چېرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده یعنی هر تومت چې وي هغه په دې پورې تړل کېږي که چېرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې موتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانم سره یو بد کوي دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست د خلکو د غلطو عقیدو قرباني یاست چې کله یو مېرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي مېرمن ګرامه ګڼي که درته وایم مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی یاست
زه خپل څه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېر کمسینه وم پلار مې په کور کې نه و ټول هغه مسؤلیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشر اکا او د دوی په لاس کې کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر بار خپل ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړی ده بد شګون خانه مې ده سیده مې راواده کړم هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره سي هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړ لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشتې ځان سلیر وی صافه په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل ستاسو د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتي دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریض
خیر یاسې یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نه وسم دا سره اولوم نه وسم دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خو دې هغه وخت دغه نه ځایېږي کله چې شزه راواده کې بیان شزه سي په هغه پورې وتړل بیا نو ورته وایي ولدا ټول قصورات شزه ټول قصور شزه تراجي کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله
ډیر بد حالت سی کله تا جبري را ټینګوي او ساسره جنسي تیرې کوي او په ځمن کې ساسه هر ډول غلط استفاده کوي او کله سی تر وځي سی څا کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړې شپ ته باندې تومت لګي ورزه د ټول قصورات ته د ټول ملامت ته زمر سره ګورک نه دی طلاق ته پرېږدي نه دی خپل کور ته پرېږدي د لیبور ته وسه سلیم ساته د چوپړ کې اخته امته به اس احنه کوي وحل کتل را کرده دستی یو غط لرگای و پا دا سارا و کلیده لیوینه دا کور بانجی تکوی دستی غط پنگ یو لرگای جور کرده دا کور او دا زایون و مایون بانجی تکوی دا دوره ایسته که دا غیر وقت پشه او لسون را تکش نکرده دوم را سخته اوالم دوم را سخته اوالم اخیر زده که دا تخت لاند سوالم سی زن میخلاص کرد سی دا تخت لاند سوالم دا لسون می دست کجاست ولا لکه اغم ایوب نی لسون می کجاست و دا دیر سخته پا دا حال که ما کار هم کوی ولا رسون کار پا اغم ازگر کار می وکی اکم مسئولیت ما ترا دیگر کاری و اغم پا وقت سر سر تا برسا و دوم را مسلمان و سیرات ویل واسی یو ملحم تا ضرورت لره یو دوا تا ضرورت لره که نلره فرشته جانی تقریبا دری افته زداسی ولم دری افته وقت دیر ده دری افته زما لسون تکش نو بکجو
تر او سبی هم دقا ورازی پتاسی باندی روانی دی ظلم زور تی تا بد شگو موی لواده ورستا دی منگزوی مریسته تر او سبی هم دا حالت هم دسی روان دی؟
دا حالت دقا سی روان و روان و دقا ورستا سی وحل کتل دیر سو تا دری ما دور سمی پیداس والا چی غاری بغاری والی وای دقا دی بد قسمت ده دا خپله دغه قسمت مشکو ایستنه دی ورکړی دی دا لور سمه پیدا سو یعنی زمان لور په مرګ ټوله خوشاله وسه مرست کله سی خوښ را ولر سی او وای سی د المسی شه د سی سی وي مرست نه ژوند تا به سبا نه وکړي یو مور وم سره پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غو لوسه سی ز خپل اولادو باندې وټه رسول مو کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم یو سی باید یو داس چم وک مور په ازادي نشته چیرې نه پریږدي دا خبر سره غلنه بس داسې پلان وینه وي چې باید بلار سم په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلې دي زه په ډېر بد حالت کې وم داغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړی هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړی طب مې وویل
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې
واده وروسته سي د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا سوله سي زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم دلته خسرګني یو رقم تهمتونه یو رقم خبرې هر ډول سي یو بدنوم به و په ما پورې به یادېدي
ته داسې راته وویه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سي زه مخ ما دا فکر کوي سي ښه زه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې کله سي هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی سي کله ما دغه وضعیت ولیدې سي هغه بیخي را ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه به په بې حیایي و نه په مرګ و زه او زما اولادو ته یو هغه په دغه وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سي یو ظیفهم ترلاسه کړې زده کړه ما هر څه هېر کړي وو سي کوم درس ما ویلې زما څه هر څه هېر وو بیا سي زه د پلار کره راغلم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالی سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سي خپل علم ته دوام ورکړم او خدای بخښلې بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ زه په نم سیم کې کښېنولم کله سي زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راتلم دغه ځیګر به م د شیدو سه داسې کلک ودرېدې د قلي به م لنده وو ما به د شرما دغه صنفیانو ته نسوای ویلې سي زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې زه سي به کور ته راتلم بیا به ما هغه کوچنۍ مړه کړه په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ول اورې ورځو بدي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مې سې بس زغملنې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده وو سې زه څنګه وینستم بیا د هغه وروسته سې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو کله سي به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې زوی زه درسره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړه څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږه زه درسره یم هر شي ته ضرورت یې زه درسره د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم سي باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب یې خلاصېږي په دغه طریقه سې مبارزه سره سي ما دولسم خلاص کړي دا دغه وروسته بیا په قابلیت می شروع کړ، قابلیت می خلاص کړ، پولیټیکل کار می سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکوله، اوس به هر وارد از ما په کمیابی خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکې له مخکې را وګرځو. خاوند مې دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنی. بیا ما سیتي پونځه انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې چې دا د کامیابه سوې ده تی پونځه. دا وروسته مې بیا خپل تی پونځه ته ادامه ورکړه. همدا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم، ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ. الله مو مل شو.
د موضوع د لا روښانه کولو لپاره او دا چې د پیښو په اړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کېږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي غږېدلی یو.
دا مونږ ډېر اورېدلی دي، پخپله مو لیدلی دي، اورېدلی مو دي چې یو سړی مثال د خبرې واده و چې ناوې راشي، سبا په دې کور کې او حادثه کېږي، نو بیا وچ ولا دا ښځه بدبخته وه او دا ښځه داسې وه او دا ښځه داسې وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د ده نه علاوه که مونږ او تاسې متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامداره شکل که ملایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټولو وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي. ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېره دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه ښځه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مگر چې الله پاک نوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی. او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته फायदा ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مگر الله پاک تاسو ته دغه फायदा او ګټه نوی لیکي، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولی. مگر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی؟ هغه د الله پاک پلاس کیدی. نو په دغه کې د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کوو او زنانه ته مونږه لاس نیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات چې واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي. د باندې زه دواړه طرفه ملامت کوم، د دینو لخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشومه مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زیاده هم دلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتلو وسو، مکاتبونه بندي د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتبو لتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور دنو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه، چورور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته وسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د دوزو نه ډکه جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خوله شوی جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاتېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی، دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخون کې عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نسی، دا د توبه وباسي او الله له جلوجو وکي، او انده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
bale لیدل سي ویلي چې په دې کورنۍ او کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته هم دا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پیښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغه د مېرمنو اواز اورېدلی وي، واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوی لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوی اوس په مانه په بد نظر ګوري، مانه په تحقیر نامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلې، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټوله دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه ځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو او دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته، دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ، دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نوي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظو نه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیارېږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکې، او د به دغه مسؤلیت به ستا په غالې کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې آوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نه ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شنو و نو سارو نا دشنو موت خزم زیرو نا کلو بنده نستایا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت خزم زیرو نا کلو بنده نستایا ما دشنو موت خزم زیرو نا کلو بنده نستایا ما دشنو خلق راغلی